قدر منو اوریدونکو اوریدونکو ستړي مسي د وایس اف امریکا دوبای وسه تا خبري خبرونه کې تاسو ته شرع غلاست وایو تاسو قرباني یوز کلسم کاکر
او زاش پاکومن
د جمع ورځ د کال د 2013 د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه د پاکستان کې د وخت مخستان لس بجې سوې د افغانستان کې نه نیمه او د واشنگتن ډي سي کې د ماپشین یو بجې سوې د را سره ملګری او سیږي د خبرونو تفصيلي راپورونه درته وړاندې کوو پاول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکی
د پاکستان سپریم کورټ د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترخه غر حمله د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو حکم کړی ویلي چې په شپږو هفتو کې به خپل راپور جمع کړي
د پاکستان د احتساب ملي ادارې نیب د پاکوبو په قضیه کې د غبن په تور په کامی اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا شهباز شریف نیولې دی او اعلان یې کړی دی چې سبا به محکمې ته وړاندې کوي
او په جمهوریت کانګو کې د جنسي تشدد کار شو خو علاج کوونکي ډاکټر ډینیس مکویګي او په عراق کې د یزیدی اقلیتي ډلې د بشري حقوقو فعالې او د داعش لخوا جنسي غلامۍ ښکار شوې نادیا مراد د کال 2013 د امن نوبل انعام ګټلې ده
قدر منو اوریدونکو او اولیدونکو د دې تر څنګ یو شمیر نور مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه لرو مسله خبرونه کې ملګري اوسېږي
ګرانو په مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگتن ډي سي نه وګي د دسمبر په 14 نیټه کال 2014 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول له ترخه غره حمله په نتیجه کې 155 کسان وجل شوي چې پکې تر 140 پورې ماشومان وو د دغه پیښې تر دې وخته د پلټنو عمل هغه سرته ونه رسید او وخت په وخت باندې دغه د ځینې وجوهاتو له کبله د ځنډکار شو اوس د دغې لپاره د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو امر کړی دی په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیور ډیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي
14 دسمبر کال 2014 پیښور آرمی پبلک سکول باندې برید پلټنو دپاره د پاکستان سترې محکمې یو عدالتي کمیسیون جوړولو امر کړی دی کوم به چې شپږو اونو کې خپل تحقیقات سرته رسوي د سترې محکمې درې کسیزه بینچ چې مشري یې چیف جسټس ثاقب نثار کوله د عدالتي کمیسیون جوړولو امر کړی دی وړاندې دې کال مئی په میاشت د پیښور سفر په مهال چیف جسټس ثاقب نثار د عدالتي بینچ جوړولو خبره کړې وه او نن عدالت کې دوی د آرمی پبلک سکول برید کې وژل شوي ماشومانو والدین نه په دې بخنه هم غوښته ده چې دې کمیسیون جوړېدو کې دومره وخت تیر شو چیف جسټس وینا وه چې ټول کام په دې غم کې برابر شریک دی او دوی به خپله اکتوبر 14 نیټې آرمی پبلک سکول ته ځي درې کسیزه بینچ وینا وه چې د پیښور اعلی عدالت مشر قاضي یو سینیئر جج په مشرۍ کې دا کمیسیون جوړ کړي کوم به چې شپږو اونو کې خپل تحقیقات تکمیل ته رسوي د سترې محکمې لخوا د عدالتي کمیسیون جوړولو امر باندې د آرمی پبلک سکول پیښه کې وژل شوی یو ماشوم پلار اجون خان اطمینان څرګند کړی دی خدای یې هم ویلي دي تر هغه وخت پورې به انصاف د پاره خپلې هڅې جاري ساتي تر کومه دوی ته دا ملاو شوی نه وي اجون خان وایي
حقیقت داري چې د دې کمیشن د جوړینو دوه پس زمونږ د والدینو یو امتحان سٹارټ شو او الله نه به ان شاء الله ډېر امید درو دا ماشومان مونږ سره دي د دې دا وینا مونږ به د خپل شه تر هغه حد پورې رسو چې تر سو پورې څوک چې د دې ذمہوارو دا غینه چې کوم غفلت شوی د سکیورټی له په مت کې هغه ته چې تر سو پورې مونږ سزا نه ورکړي مونږ بد دینه روستو نه کېږو باقي تاسو چې کوم دازې کرو کو د نورو جوډیشل کمیشنو نو حقیقت دا چې هغه سیاسي خبرې وي دلته مونږ سیاست نه کوو زمونږ نه اولاد تلې زمونږ بچی مونږ نه تلې ری زمونږ د جسم حصہ مونږ نه هو تلې دا تاسو یقین ساتئ تر اوسه پورې چې کوم نه هغه بچی مونږ نه هیر کړی چاګه مونږ ډیر په خوارو باندې ډیر په مهنت باندې یقین ساته بچي لوی ډیر ګران کار دی نو مونږ چرېم داسې نه شو کولای چې دی به مونږ نه پارام باندې کینی او دی جوډیشل کمیشن بس ریزلټ وره بس
د یو بل وجل شوی ماشوم پلار فضل کریم اډوکیټ ډیو ریډیو ته ویل دي چې وړاندې هم په ډیرو پیښو د غشن عدالتي کمیسون جوړ کړی شوی دی خو چرته هم ذمہوارانو ته سزا نه ده ملاو شوی فضل اډوکیټ وای
نو د تش کمیشن کو غوښتنه او یا پاغه دغه صدونه خاص اثر نه لري زمو خو ذاتی تور باندې اوس زو د حکومت نه وختنه دا کومه چې یو پروت او ریکنسلیشن کمیشن دی جوړ شي کوم چې د یونایټیډ نیشن د انډر دا غی چې کوم یو پروتوکول دی یا یورپین یونین چې کم اس کم مونږ داسې وګڼو چې داسې کسان شته هغې په دغه کې نگرانۍ کې دا ټروث اینډ ریکنسلیشن کمیشن د دې واقعي شفاف تحقیقات وکړي او بیا ذمہ دارانو ته د هغې په مطابق سزا ملو شي. نو دا موجوده چې کوم سیټ اپ دی د نه خو څه ډېر زیات نه مونږ امید لرو او نه ته ډېر زیات مطمئن وو، بلکې زه خو دا ګورم چې دا صرف خندا کېږي، ډرامې بازی کېږي. د دې واقعي ذمواري احسان الله احسان کوم چې د تحریک طالبان ترجمانو هغه قبل کړې وه مونږ ته آرمی د واقعي نه فوراً پس کوم بریفنګ را کړی وه، هغه کې مونږ ته ویلو چې دا دې کړې ده. نن که تاسو وګورئ یو نیم کال کېدو والا دی چې هغه احسان الله احسان د آرمی سره د سرکاري مهمان په توګه باندې اوسېږي، هغه عدالت ته نه پیش کوي، هغه له سزا نه ورکوي. خو د دې نه دا زموږ شکوک او شبهات زیات تیزېږي چې یس دې کې دغه ادارې په خپله ملوث دي.
کال 2014 دسمبر په میاشت کې پېښور آرمی پبلک سکول باندې برید کې یو نیم سل نه زیات تنن چې اکثر له ماشومان وو وژل شوي وو، او د دې ذمہواري تحریک طالبان قبوله کړې وه.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA Diva.
وایس اف امریکا دغه د یو ساته خبری خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. خبرونه کې راپور درتلرو پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ درې کسیز بنچ په دغل د روزي زخه د عیسائی میرمن آسیا بیبي د قضیه اورونه کوي، او آسیا بیبي ته د مذهب د سپکاوي په تور کال 2010 کې د مرګ سزا اورول شوی و. په دې اړه تفصيلات تاسو ته د دیوا خبریاله رابعه پیر په یو راپور کې لري.
د پاکستان ستره محکمه به د مذهب د سپکاوي په تور کې د پانسي سزاواره ګرځول سوی آسیا بیبي د اپیل اوریدنه راتلونکي دوشنبه یا د ګل په ورځ کوي. د عیسائی ورور لوی سره تعلق لرونکي یو 50 کلنی آسیا بیبي ته کال 2010 کې د مذهب د سپکاوي په تور کې سزا افرول سوی و. د ډیوا ریډیو سره خبرو کې د آسیا بیبي وکیل سیف الملوک وویل ستری محکمه د آسیا بیبي د مقدمه د فایلونو کاپی خوشته و. نن نیټه وټاکل سو او د دوشنبه یا ګل په ورځ به دغه اوریدنه کیږي. د سیف الملوک تر مخه دغه مقدمه اوریدنه به د ستر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې غړیزه بنچ کوي. د آسیا بیبي وکیل سیف الملوک وایي کچری قاضیان سره ټینګ کی په پدغه مقدمه کې هیڅ هم نسته، او آسیا بیبي خوشی کې دی سي. آسیا بیبي کال 2009 کې د مذهب د سپکاوي په تور کې نیول سوی، او کال 2010 کې ورته یو ځای عدالت د پانسي سزا اورولې و. کال 2014 کې لاهور های کورټ د دوی د اپیل په جواب کې دغه سزا برقراره ساتلې و، خو کال 2015 کې ستري محکمې د آسیا بیبي د پانسي پر سزا سټي اورډر جاری کړو. د مقدمه اخري اوریدنه کال زره ولس کې د ستري محکمې درې غړي ز بنچ کړي و. خو ورسته د دغه مقدمه اوریدنې کوونکې قاضي حمید الرحمن د بنچ څخه جدا سوی و. قاضي حمید الرحمن ویلی و چې هغه وخت اسلام آباد های کورټ ستر قاضي و کله چې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وژنې د مقدمه اوریدنه کړي و. سلمان تاثیر د هغه په دغه دریس چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه استعمالیږي او آسیه بیبی ته په کار دي انصاف ورکړی سي. په کال 2011 کې خپل یو محافظ ممتاز قادری د اسلام آباد کوی سار بازار کې وژلی و. خو وروسته ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورول سوې وه او کال 2014 کې هغه ته سزا هم ورکړی سوه. په پاکستان کې مدني ټولنې او څه سیاسي مشران هم د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه په استعمالېدو اندېښنې څرګندوي او په دغه قانون کې د بدلون غوښتنې هم وخت په وخت مخې ته راځي. خو د مذهبي ډلو د فشار له وجې په دې اړه تر اوسه څه ګامونه نه دي پورته کړل سوي.
امریکا د ګډو پوزونو مشر جنرال جوزف ووټل په پینټاګان کې د میډیا سره خبرې اترې کړې دي د ترخګرۍ پر ضد د امریکا په پالیسۍ باندې دوی ځنې مهمو پوښتنو ته ځوابونه کړي. زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره موجود دی، د هغې سره په دغې خبرې کوو. پیر صاحب سړی مشئ. پیر صاحب، جنرال جوزف ووټل کومې داسې مهمې خبرې وې چې هغې طرف ته اشاره کړې وه په دغه خپلو خبرو کې؟
نو د کوم بنیادی خبره کړی دا پاکستان په حق لا خبره کړی دا او په دا خبره په داسې ټیم کړی چې شاه محمود قریشی هم دلته او هغه واپس خپل دوره دلته ختم کړ راغلی او یو ایس انسټیټیوټ آف پیس کې خبره کړی وي. خو بل جنرل جوزف ووټل دا وایي چې مونږ پاکستان ته بار بار دا وایو او اوس هم ورته وایو چې پاکستان دې مونږ سره مرسته وکړي چې افغانستان کې د تشدد کې کمی راولي، او بل دا ورته وایي چې مونږ دوی ته دا ویلي دي چې په پاکستان په خاوره کوم طالبان مشران دي، لیډران دي، هغوی چې باید دې ځې نه کومک ورکولی شي، نه اډرونه ورکولی شي، دا جنگ چې کوم دوی دلته نه چلوي هغه دې بند کړي، او بل چې کوم دا طالبان تګ را تګ دی دلته دوی په خاوره او دلته چې کوم دوی ته کومک ورسره کیږي، دوی لاجونه کیږي، چې دا هدیم بند شي. بیا دا خبره وکړه چې موږ ته اندازه شته چې پاکستان ځینې ځایونو کې دوی ترهګر په خلاف اکشن کړی دی، هغوی علاقې صفا کړي دي، خو اوس هم هلته مسله شته او موږ پاکستان سره دا هغه کوو چې دی موږ په دې خبرې کې موږ ورسره دوی کومک ضروری دی او موږ په پاکستان ته بار بار دا وینا کړې ده. نو دا د نن تاسو هم شوی اسپیشلی کله شاه محمود قریشی دلته دا خبره بار بار کوله دوی ته په یو ایس انسټیټیوټ آف پیس کې دا ویل چې په پاکستان کې سمونظم دوی موجودګي نشته د طالبانو یا د ترهګرو، او موږ علاقې کلیئر کړي دي او ویلي دي چې یو ایس په دلته کانګرس نه چې څوک ځي یا نور خلک چې څوک تک غواړي هغوی دې راشي پاکستان کې پخپله دوی وګوري. خو بهرحال جنرل جوزف دا وایي چې دوی ځنه خبرې ټیک دي چې واقعي دوی اپریشن یې کړي دي، خو اوس هم دا د چې ځنې علاقې شته چې هلته دوی اوس منظم دي. خو بل بنیادی خبره دا وه چې کوم د مخکم کړي ده چې پاکستان کې چې کوم ځالې دي، پاکستان کې چې کوم مشران دي، او دا ویلي دي چې پاکستان د پکار دی چې دوی خبرو میز ته راولي طالبان، او دوی چې پاکستان کولی شي که دوی فشار پرې واچولو او که دوی وغوښتل.
بله، پیر صاحب، تاسو د شاه محمود قریشي صاحب خبره وکړه د پاکستان خارجه چارو وزیر، هغې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د امنیتی چارو سلاحکار سره هم خبرې اترې شوې دي، او بیا د هغې وروسته د امریکا د ګډو پوځونو مشر له خولې دغسې خبره مخې ته راځي. نو دې مطلب دا دی چې ګینې د دوی خپلو کې په دغه خبرو سلا نه ده راغلی پاکستان چې خپله کومه مقدمه دلته واشنگټن ته راوړې وه چې د دواړو ملکونو ترمنځ دغه اړیکې هوارې شي، په دې کې چې کومې ستونزې دي هغه هوارې شي، او دغه شانته کې دغه د پاکستان دننه د ترهګرو په اډو باندې چې د امریکا کومې غوښتنې دي هغې ته داسې کوم ځوابونه وکړي چې ګینې دغه مسله ختمه شي. نو داسې ښکارېږي چې ګینې دغه خبرو باندې سلا نه ده راغلې.
نه، په دې خبرو بالکل سلا نه ده راغلې. دا چې کوم ولې چې امریکا اوس یو غوښتنه ده، امریکا دا وایي پاکستان ته چې تاسو موږ سره دوه کارونه وکړي، یو خو تشدد کم شي، کم کوي هلته موږ سره مرسته وکړي، او تشدد به څنګه کمیږي چې د طالبان خبرو ته راولئ یا دوی ونیسئ یا یې موږ ته په حواله کوي یا یې افغانستان ته په حواله کوي، او پاکستان دې ته راضي نه دی. اوس پاکستان چې مخکې کوم خواجه آصف چې وزیر خارجه و ده دا خبره کوله، آصف غفور هم دا خبره کړې ده چې کوم فوجی ویان دے او شاہ محمود قریشی پر ان خبر وکړه چې مونږ کوشش کوو خو مونږ دومره اثر نه دی پاتې. نو پاکستان مخکې ټول دنیا ته دا خودل چې مونږ په طالبان مونږ په کنټرول کې دی او خخ کار به ویل چې مونږ سره دی. اوس دوی وایي چې کله وخت راغی چې کله مرسته پکار ده چې کله دوی اوس وایي چې خبرو ته راول. نو پاکستان وایي چې مونږ خو اثر نشته. خو بهرحال مونږ دلته وکتل چې جان بولټن مایک پمپیو دینه مخکې چې کله مایک پمپیو پاکستان سفر کړی وو او چې نور کوم سفارتکاران دي چې هر څوک یغو یو غوښتنه ده هغه د افغانستان کې به تاسو هغه مرسته وکړي چې کوم تاسو وایي چې مونږ به کوو او تاسو یې نه کوئ. نو دا چې کوم هغه د شاه محمود قریشي په خپله پرون دا خبر وکړو چې ما خو خیال دا و چې دوی به کله چې زه ملاو شم ورسره نو دوی به ماته ډېر غصه به وي او ډېر به راوکاږي خو بیا وکاندل چې راوی نه کاږلم. نو مطلب دا و چې پاکستان تم را پته شته چې امریکا اوس دا جنگ ختمول غواړي دا جنگ ګټل غواړي. دا د امریکای تاریخ ټول نه غټ جنگ دی او دوی ته پته شته چې پاکستان د زالو نه بغیر چې کله پورې طالبان دلته وي چې کله پورې دوی ته علاجونه کیږي. جنرل نیکلسن چې کله پخوانی هغه رزلوټ سپورټ مشر و امریکایي جرنال هغه دا ویل چې پاک طالبان په پاکستان کې ښکاره ګرځي او هغوی علاجونه کیږي هلته او په کار چې مونږ په پاکستان فشار واچو. نو مقصد دا او دا نیټو وایي دا هر سړی جنرل جوزف ووټل دا خبره کړې وه دین علاوه جنرل ډنفرډ دا خبره کړې وه او پاکستان ته یو میسج دی او که پاکستان دا کار ونه کړو نو دا اړیکې به نور هم خرابیږي او مونږ به ګورو چې نور امریکا څه ګامونه داسې اخلي چې پاکستان دې ته راضي کړي چې دوی همکاري وکړي ورسره.
پیر صاحب اخیری پوښتنه، پاکستان ته چې کومې مرستې د امریکا لخوا مالی مرستې کېدې دغه شان ته کې په دفاعي مت کې کېدې نو دغه مرستې د بحالولو په نږدې کې داسې کوم امکان په نظر نه راځي؟
بالکل، چې کوم ګورې مرستې دوه قسمه اصلي چې کوم کوالیشن سپورټ فنډ ورته بند کو اخو بیا نه راځي ورته. دې نه علاوه چې کوم نور فوجي امداد هغه په بند کړی دی او بندي به او بل دلته بیا امریکې سره هم یو مسله دلته دا ده چې آیا دوی ګوري او پاکستان هم داسې ځان ورته شو کوي او داسې کارونه کوي لګیا دي چې امریکې ته ګرانه کړې ده. امریکا به یا خو پاکستان باندې دومره فشار واچوي هغه امریکې پر ډېر آسان دی، دی ایف اے ٹی ایف کې واچول، گری لسٹ کې امریکې په غوښتنه واچولو، آی ایم ایف که په امریکا وغواړي نو یو شی به هم ورنکړي، ورلډ بینک به هم ورنکړي. خو امریکا دا نه غواړي چې یو داسې ملک چې 200 میلیونه خلک یې پکې هغه سره نیوکلیری جوهري اسلم ده ورسره او یوت پاپولیشن دی، نو هغوی وایي که فرض که دا غیر مستحکمه شو نو افغانستان به رانه هیر شي. افغانستان خو وړوکی ملک دی، دومره آبادي هم نه ده. نو پاکستان هم ځان داسې ورغه کړی دی. اوس پاکستان مثال درکم چې مخکې به دوی امریکې ته هغه و چې دوی میزایل جوړوي او میزایل خو بیا هم برانه ٹریک کېدی شي څه طریقہ. اوس دوی ورته وړوکی وړوکی اسلحه جوړوي، نو هغوی نور هم پریشانه کړي دي چې داسې نه چې دا پاکستان غیر مستحکمه شي او مونږ په فشار لاسه، نو هغه هم خطر وي. نو امریکا اوس کوشش او بل امریکا انحصار هم شته، پاکستان هم ډېر انحصار په امریکا دی. خو امریکا هم اوس هم چې کوم جنگ کیږي په افغانستان کې دا د پاکستانی ځکه استعمالیږي، دا لارې هوایی لارې استعمالیږي، ځنه انټلیجنس هم سناسه سره دوی مرسته کوي. خو اصلي خبره دا ده چې پاکستان دوی داسې کوشش کوي چې داسې حد پورې فشار پرې واچو چې دا غیر مستحکم هم نه شي او یې مونږ کار هم وشي. خو ما نه دی خیال چې داسې به وشي، ولې چې پاک امریکې سره اوس ټایم نشته، 10 کاله وشو او پاکستان پالیسي دا ده چې په امریکا ټایم تېروه چې ستړي کې او دې ته مجبوره کې چې دې دې ځینه ووزي، ولې چې څومره طالبان په امریکې په راتلونکي یا په هغوی په هلته پاتې کېدو نه دي خوشحاله، دغسې پاکستان هم نه دي خوشحاله او دې نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې اډې وي. ولې چې دلته اډې وي نو سبا به دوی نه جوهري اسلحه به هم ورنه وړي، دلته به تر هرګردي حافظ سعید غوندې جیش محمد غوندې دا ټول کاروای به کوي. نو مقصد دا دی چې په امریکې ته چیلنج دی، خو وخت سره به دوی دا فشار رو رو زیاتېږي.
ډېره مننه پیر صاحب تاسې،
ډېره مننه.
مننه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو، دغه خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه په اول کې ویل دا چې نو اورې د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
Voice of America, Dibwada. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نیب د پاکوبو په قضیه کې د غبن په تور په کامې اسمبلۍ کې د مخالفو ډلو مشر او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا شهبا شریف نیولې دی او اعلان یې کړی دی چې سبا به یې محکمې ته وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیلات استاد ریوا خبریال پیر ولایت شاه په یو راپور کې لري.
پاکستان کې د احتساب ادارې د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند صدر شهباز شریف سرکاري خزانه لوټلو په تور گرفتار کړی دی او دې ته عکس العمل کې مسلم لیگ نواز ګوند په واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د خپل سیاسي مخالفینو په ضد انتقامي کاروایو تورونه لګولې دي. بلخوا حکومتي وزیران وایي چې په راتلونکي کې به د مسلم لیگ نواز ګوند نور ډېر مهم لیډران نیول کیږي. د پنجاب ایالت پخوانی اعلی وزیر او ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف وزد د احتساب ملي ادارې ډېر وخت راهسه پلټنې کولې او نن چې کله دی لاهور کې د نیب دفتر ته ورغی نو لږ سات پس د دغه گرفتاری خبر مخې ته راغی. د احتساب ملي ادارې اعلامیه تر مخه شهباز شریف آشیانه هاوسنګ سکیم یا په ارزان نرخونو اولسته استوګنې ورکولو په کیس کې گرفتار کړی شوی دی او اعلامیه زیاتوي چې شهباز شریف به سبا له د احتساب لاندې عدالت ته وړاندې کولی شي. د شهباز شریف د گرفتاری په وخت لاهور کې د احتساب ملي ادارې دفتر نه ګیر چاپیره په لوی شمیره کې پولیس په ځای کړی شوی وو او دغه گرفتاری په ضد د مسلم لیگ نواز ګوند کارکنانو احتجاجي مظاهره کړې ده او دې ته عکس العمل کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی غړي او د شهباز شریف نږدې ملګري رانا ثنا الله دا د حکومت انتقامي کاروایی بلی.
دیکھیں مسلم لیگ نون کا رد عمل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں بڑا جو ہے وہ کیلکولیٹڈ جو ہے وہ رسپانس جو ہے وہ دینا چاہیے کیونکہ یہ بات کسی کے وہم و غم میں بھی نہیں تھی کہ یہ لوگ کس حد تک جو ہے یہ جا سکتے ہیں.
دی وای چې موږ به په ډیر سوچ سره دی گرفتاری باندې خپل عکس العمل ښکاره کوو ځکه چې موږ دا سوچ هم نشو کولی چې ګنی واکمن ګوند به د خپل سیاسي مخالفینو په ضد تر دې حده پورې ځي. د احتساب اداره د ډیر وخت راهسې د شهباز شریف په واکمنۍ کې د صفا اوبو او د استوګنو د صفایي او د ولس ضرورتیاتو سره تړلې شپږ پنځوس کمپنیانو د جوړښت او د دې د خرچو پلټنې کوي او د پنجاب حکومت د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوهان دعوه کوي چې پخوانی اعلی وزیر او د دې نږدې ملګرو دغه کمپنی نو لپاره اخودل شوی بجٹ کې پسونه ارب روپے غبن کړی دی.
کس کلیئر ہے آج چیما صاحب نے فواد حسن صاحب نے ایک ایک چیز جو ہے وہ نیب کے سامنے کلیئر بتا دی ہے کہ کس کس انداز سے اس ملک کو اور اس صوبے کو انہوں نے لوٹا ہے. یہ تو نیب کر رہی ہے اور نیب ایک آزاد ادارہ ہے.
دی وای چې د شهباز شریف په واکمنۍ کې د دنیز دی لوړپوري سرکاري چارواکو چې دا وخت د احتساب ملي اداره په ولکه کې دي ټول حلونه ویلي چې دوی په سر ډول سرکاري خزانه لوټلې ده. فیاض الحسن چوهان د شهباز شریف په گرفتاری کې د حکومت د ککړتیا تورونه رد کړي دي او د دریس خپل کړي چې احتساب ملي ادارې او خپلواکه اداره د حکومت په ایس کنټرول نشته دی. فیاض الحسن چوهان او بیا د اطلاعاتو مرکزی وزیر هم دا پخلی کړي چې ګنی راتلونکي کې به د تیر واکمن مسلم لیگ نواز ګوند نور مهم لیډران نیول کیږي. سروز اړوند د شهباز شریف یو نږدې ملګری او د پنجاب اسمبلی غړي رانا مشود ویلو چې د دوی د ګوند د هیواد طاقتور قوتونو سره اړیکې په ځای شوې دي خو بیا مسلم لیگ نواز ګوند د رانا مشود دا بیان د شخصي رائے ګرځولې و. دا په داسې حال چې مسلم لیگ نواز ګوند په شمول یو شمېر مخالف ګوندونه تور لګوي چې ګنې تیرې جولای میاشت کې شوې عام انتخاباتو کې د هیواد طاقتور ادارو تحریک انصاف سره ملاتړ کړی دی او دغه مرستو له کبله دوی د پاکستان په ولس باندې د تحریک انصاف گوند واکمنی ورته پلې ده. خو د پاکستان فوج په ملکی سیاسي چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي. په وروستو کې اسلام آباد های کورټ د احتساب لاندې عدالت نه سزا یافته د شهباز شریف رور او د هیواد په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په ضمانت خوشی کړی دی او سیړون کې وایي چې د نواز شریف د خوشی کېدو سره ترنګلی ملکی سیاسي ماحول په ځای کېدو چې کوم آثار پیدا شو هغه د شهباز شریف گرفتاری سره لا نور هم د بې باورۍ ښکار کېدلی شي.
په پاکستان کې اقتصاد پو وای چې په ګرد ملک د بجلی د ګیس او دغه شانته کې په یو شمیر نورو د استعمال سیزونو په بایو کې د اضافه وجه د آی ایم ایف یا د اقتصادي مرستو نړیوال ادارې لخوا پاکستان څخه غوښتنې دي او دوی وایي چې د پاکستان سره بله کومه لار نشته دی نو همدغه لار پاتې ده چې دغه په دغه طریقه باندې خپل خزانه ته پیسې راوړي او دغه شانته کې د ملک چې کم قرضې دي د ملک د چلولو لپاره چې څومره پیسې پکار دي نو هغې دپاره همدغه یو لار پاتې ده، او دغه شانته کې د حکومت په ضد باندې که د خلکو کم دغسې فکر وي نو وایي چې دغه خبره په ځای نه ده. نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد دا مهال د سختو ستونزو سره مخ دی، او د آی ایم ایف په وړاندیزونو د عمل کولو نه بله کومه لار نه لري. د خزانې پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي د هیواد اقتصاد دا مهال د سختو مشکلاتو سره مخامخ دی، او په تیرو وختونو کې د هیواد د بجلی په څانګه کې چې د کم بنیادي اصلاحاتو ضرورت و هغه ونکړل شول، او بې درېغه قرضې اغستل شوي، او که اوس حکومت د دغه حالاتو نه وتل غواړي نو په هغه ټولو سیزونو به عمل کول وی چې آی ایم ایف وړاندیزونه کوي.
کیا جو خسارہ ہے مالیاتی خسارہ جو اس وقت کوئی 7% کے قریب ہے، تو اس کو آپ کو 2.5% جی ڈی پی کا اس کو کم کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ کو اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں خاصی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے اس کے آپ کو پالیسیز بنانی پڑیں گی جو کہ اس کو کنٹرول میں لے کے آئے.
هغه وای دا وخت مالیاتی خساره خواوشا 0% ده، او دا به د جی ډی پی 2.5% ته راوستل وی. د دې ترڅنګ د جاری کاتو په خساره کې به هم ایڈجسٹمنٹ کول وی، او د ایکسٹرنل اکاؤنٹ په باب له به هم پالیسیان جوړول وی. او که هیواد اقتصادی وده کول غواړي نو د شخصي سیکټر سرمایه کاری ته به ترغیب ورکول وی. اخوا یو بل اقتصاد پوها او اسلام آباد کې د مسلم یوت یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر طاهر حجازی وای دا مهال په ګرد نړۍ کې د پاکستان په نسبت د ګیس او بجلی بیې سیوا دي، او د ایم ایف وړاندیزونو تک وکتل شي نو دا پر ځای ښکاري.
بجلی کی قیمت بڑھانا پاکستان میں، یا پانی کی قیمت بڑھانا، یا گیس کی قیمت بڑھانا بہت ہی پولیٹیکلی ان پاپولر ڈیسیژنز ہیں، کیونکہ یہ ہمارے جو عوام ہیں ان کی پرچیزنگ پاور سے زیادہ ہے. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں بڑی ایسی حکومت کو اس پہ
هغه وایي که څه هم په پاکستان کې د بجلی او ګیس قیمتونه سیوا کول به یو غیر مقبول فیصله وي، خو موږ له به په دې ځان پوهول وي چې حکومت سره د دې نه بغیر بل لار نشته. د پانګې نړیوالې ادارې آی ایم ایف چې د پاکستان حکومت ته د ملکي اقتصاد ښه کولو لپاره کوم تجهیزونه کړي، په هغې کې سټیټ بینک او پاکستان لا نوره خپلواکه جوړول، د منی لانډرنګ او ترهګرو د مالي مرستو د مخنیوي لپاره د سختو ګامونو پورته کول شامل دي. او ښاغلی سلمان شاه بیا وایي چې د پاکستان لخوا د منی لانډرنګ د مخنیوي لپاره تر دې دمه پورته کړي ګامونه ناکافي دي.
تو ظاهر ہے کہ یہ نظام اس طرح سے تو نہیں چل سکتا، اس کو آپ کو ٹائٹن اپ کرنا پڑے گا، درست کرنا پڑے گا، اور سٹیٹ بینک میں آپ کو بہت زیادہ مہارت لانی پڑے گی، اور اس کو بالکل انڈیپینڈنس اٹانومی دینے کی بہت ضروری ہے، اور وہی قانون بھی وہی کہتا ہے.
هغه وای نه غنی چې دا ګامونه به کافی وی. مونږ ګورو چې پرستو کې د بینامی اکاونټونو معاملې مخه تراغلې، او مقدمه په عدالت کې روانه ده. یعنی دغه بشمیره بینامی اکاونټونو د لارې د پاکستان نه رقمونه په غیر قانوني ډول لیګلی شوې دي، او د دې د مخنیوي لپاره به د بینکونو نظام لا نور سمول او سختول وی، او د دې لپاره به په سټیټ بینک کې مهارت راوستل وی، او دغه اداره به خپل واک ته پرېښودل وی. اخوا ډاکټر طاهر اجازي هم ګڼي چې د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره لا نور سخت ګامونه اغستل پکار دي. خو زیاتوي چې اکثر لا منی لانډرنګ د هغه هیوادونو ترمنځ کیږي چرته چې د خلکو لپاره د روزګار او کاروبار په موقعو کې تفریق وي. مطلب د دې دا چې د پاکستان خلک امریکې یا بل کوم یورپي هیواد ته رقمونه ځکه لیږي چې هلته د روزګار او کاروبار موقع زیاتې وي، او د کاروبار کولو لپاره اسانې هم د پاکستان په نسبت زیاتې وي. نو باید پکار ده چې پاکستان حکومت د کاروبار موقع پیدا کړي، او خلکو له د کاروبار اسانې وګوري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا دی ودا د پاکستان د اقتصاد په اړه یو بل راپور درته وړاندې کوو چې په پاکستان کې د سیمټو او د سریو په بیو کې اضافه شوې ده، او په دې وروستیو ورځو کې دغه د 100 روپو څخه زیاته اضافه لیدل شوې ده، چې له وجې په مارکیټ کې سپلای کم او ډیمانډ زیات شوی دی. په دې اړه تفصیلات تاسو ته د ریاض حسین په یو راپور کې لرو.
په خیبر پختونخوا کې د ودانې د بنیادی ضرورتونو سیمټو او سریې په بیو کې د سلونه تر یو نیم سل روپے پورې اضافه شوې ده او کاروبار کوونکي وایي په مارکیټ کې د ډیمانډ او سپلای د ستونزو له وجې دغه بیې جګې شوې دي. په مردان ضلعه کې مقامي اوسیدونکي وایي د سیمټو د ګرانې په وجه هغوی ته ګڼ شمېر مشکلات مخې ته راځي.
خو دې کاټلنګ روډ باندې غلامو مشین نه رالمه سیمټ به کور جوړو سیمټ هم په کارو ډیر زیات وګرځېد. مشیټرنګ په نیمه کې پاتې دی. مخکې له دینه پنځه لس ورځې مخکې چې کم دینو شل کم او دیرش کم او لس کم په شپږ سوه روپۍ پنځه سوه بورۍ وه. اوس په شپږ سوه شوله بیا په شل د پاسه شوله اوس په شپږ نیم سوه هم نه میلاویږي. په ټول مردان کې ګرځو سیمنټ نه میلاویږي. دلته رالمه نو دلته کې راته یو پنځوس بورۍ میلاو شوې نو دا مې د ګاډي کې واچولې نو دا وړم هلته کې مې چر دی کور مې په نیمه کې پاتې کیږي. نو یو په سل را باندې ګران هم شو او میلاویږي هم نه تکلیف ډېر دی.
په ورستو کې مرکزی حکومت په قامی بجټ کې هم بدلون راوستي وو چې پکې په درآمداتو ټیکسونه لګولي شوي وو او په کارخانو کې استعمالیدونکي ګیس په بیو کې د دیرشو نه تر څلوېښت فیصده پورې اضافه یې هم کړې وه. خو د هغې منظوري تېره ورځ پارلیمان ورکړې وه او حکومت ویلي وو چې دغه قیمتونه به د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې نه عملي کیږي. دا وخت په مارکیټ کې د سیمټو د یوې بورې بیا د شپږ نیم سوه روپۍ نه تر اووه سوه شل روپۍ پورې رسېدلې ده او د دې نه وړاندې په مارکیټ کې د سیمټو د یوې بورې قیمت څلور سوه اتیا روپۍ نه پنځه سوه روپۍ وو او هم د دې ترڅنګ د سیخ بیا پنځه نوي زره روپۍ ته یو ټن رسېدلې دي او کاروبار کوونکي وایي شل ورځې وړاندې د سیخ د یو ټن بیا دوه اتیا زره روپۍ وه. په دې هکله د سیمټو او سریې د کاروبار سره تړلې محمد اسلام وایي د مینی بجټ وروستو په مارکیټ کې سیمټ نشته او زیاتره د مارکیټ ریټ نه په اوچته بیا خرڅېږي. دوی زیاتوي چې په مارکیټ کې د سیمټو د کمی په وجه د سیمټو ډیمانډ زیات شوی دی خو د کارخانو لخوا سپلای کمه شوې ده.
نو دا مینی بجټ چې شوی دی د دې نه پس دا موږ ته به میلاویدل چار سو نبے پنځ سو پچانوے کې میلاویدل. مارکیټ کې موږ پنځ سو دس پنځ سو پنج اوس موږ ته پخپله خرید چې کم دی چھ سو پورې موږ به پخپله خرید راکئ. نو مارکیټ کې په چھ سو دس هم خرڅو چھ سو پندرہ هم خرڅو چھ سو پنج هم لکه دغه لفتو روپیہ به بیا زموږ ګټئ که نه. او جی آوا نو دا بره نه شی ګران دی نو بیا موږ دلته ځکه ګران خرڅو. فرګیه خو دی تقریبا نو د دې خو خپل ریټ ستر اکتر ډېره موده را چلېدلې وو. بیا د دې دغه نه پس د دې الیکشن نه پس بیا واپس راغلی وه اکسی هزار روپۍ ته ټن اکسی بحثی. اوس بیا نن سبا مارکیټ پچن میں چین میں ہزار روپے ٹن دینو تقریبا بارہ تیرہ ہزار روپے ٹن سریم ختل ہے.
د پاکستان نه اکثره سیمټ بهر هیوادونو افغانستان افریقا او هند ته هم برآمد کیږي او د حکومت لخوا په دغه کارخانو په روان بجټ کې ټیکسونه نه دي لګولي شوي او ځایي اوسیدونکي وایي باید چې حکومت په صوبه کې د کارخانهدارو په ضد کاروایي وکړي او خپل واک فرض کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زہرا شاہ دے زبہ کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو.
ز د نوی زمانه تکڑا پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
د خیبر پختونخوا په وو نو شامل شو ضلعو کې چې په خوا کې قبایلی سیمې وي د ایف سی آر نظام د ختمېدو وروسته هم وخت په وخت داسې پیښې مخې ته راځي چې هغه د ایف سی آر د نظام لاندې کېدای شي. خو په موجوده وخت کې د خیبر پختونخوا صوبې سره تړل شوي دي نو دغلته کې د دې سره غبرګ کمبل نظام ساتل یا چلول دغلته کې د ایف سی آر یو قسم لا د نه ختمېدو علامات دي. په مومندو ایجنسی کې دغه شانته کې د یو ځایي لخکر لخوا د یو کورنۍ یو کس په جرم باندې د هغې کورونه سوځول شوي دي او دغه شانته کې د هغې کورنۍ بې کوره کړی شوي دي. دا پیښه د مومندو په تحصیل ساپو سیمه کې رامنځته شوې ده. د ډیوی رادیو خبریال ارشد مومند په نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
نن د مومند ضلع تحصیل ساپو کې قامی لخکر دوه کورونه وران کړي دي. ځای خلک وایي دغه لخکر یې ځکه کړی چې په شخصي دښمنۍ کې اجرتي قاتلان کارولي وو، کوم چې د ځایي روایاتو پر ضد دي. ضلع انتظامی چارواکي وایي د لخکر کورونو ورانول د حکومتي عملدارۍ په لاسو کې د اغېستو برابر دي. ځای خلک وایي په شخصي دښمنۍ کې یو فریق اجرتي قاتلانو ته د مخالف فریق د وجنې لپاره پیسې ورکړې وې، کوم چې تېره ورځ یو تن په ډزو وجلې وو. ځای خلکو دغه اجرتي قاتلان ژوندي نیولي وو او دغه سیمې یو اوسېدونکي وایي هغې کې یو قاتل خلکو په کاڼو ویشتلې او د سخت ژوبل کېدو وروسته یې پرې ډزې کړې وې. د مومند ضلع انتظامی یو چارواکي د غږ نه خورولو په شرط ویل چې د لخکر کورونه ورانول د حکومتي عملدارۍ په لاسو کې د اغېستو برابر دي، او دوی د ساګي سیمې سره تعلق لرونکي نږدې شل تنان نیولي دي او لخکر کې شریکو تنانو د نیولو لړۍ روانه ده. خو نن د لخکر نه وړاندې کېدونکي جرګه کې شامل نثار مومند وایي که حکومتي چارواکو په وخت ګامونه پورته کړی وی نو ممکن وه چې د لخکر ضرورت نه و پېښ شوی.
دغه سی عمل کدا چې نن وشو نو زما یقین دی بیا به دغه سی بل کار پیسو باندې ونشي، او کنا دغه سی د پیسو دې کار ته دوام ورکړی شي او حکومتي خسرو ته خبره پاتې کړی شي نو بیا به دغه سی خلک راضي په پیسو باندې به خپل هدف حاصلې او خلک به تختي یا به وزي دغه وطن نه زینه، او بیا به چې دی نو دغه سی په داسې طلبه ډېره زیاته شي. حکومت پر هغه خلک ارست کړی دی نو زما یقین دی نن به په لښکر کې هغه غوسه او هغه دغه مخې ته نه ښکاری ده.
د ساپو دغه سیمه وړاندې د وسلوالو کلک واکلان نه پاتې شوی و. دلته ګڼ شمېر امنیتي ادارو اهلکار اوس هم موجود وي. د وسلوالو راتلو سره سم قامي لخکر ختم شوی وي، خو ولې اوس بیا دغه روایت شروع شوی دی؟ ارشد مومن، وایس اوف امریکا، بیوا شبقدر.
وایس آف امریکا دی په تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. په پېښور یونیورسټي کې زده کوونکو د یونیورسټي کې د فیسونو د زیاتوالي په ضد احتجاج کړی وو چې په دغه لړکی سلر وست زده کوونکي نیولي وو چې بیا وروسته د زده کوونکي راخوشي کړل سوي دي، او بیا د زده کوونکو دا کم د متحده طلبه محاز مشر عابد یوسف زئی وایي چې هم د احتجاج په ټوله صوبه کې پهلوی. تفصیلات استاد سادیا قاسم شاه به راپور کې لري.
په پېښور یونیورسيټي کې د فیسونو زیاتوالي خلاف د متحده طلبه محاذ کم سلیری احتجاج کوونکي نیولې شوی او د سیاسي مشرانو په مداخلت آزاد کړی شوی او زخمیانو په هسپتال کې علاج روان دي. خو د متحده طلبه محاذ لیډر عابد یوسف زئی وايي اوس به دوی دغه احتجاج پوره صوبه ته خوروي، او دوی په یونیورسيټو کې د مفت تعلیم او د فیسونو خاتمه لپاره به دغه تحریک لا دوام ورکوي. د متحده طلبه محاذ لیډر عابد یوسف زئی د فیسونو زیاتوالي په حق لا وی او ای دی وتا دا وویل
او جدا به 36000 ته ورسیدا انول فیس چې کم ده دا به چې کم مارنګ ده دا به 48-50000 تر چې کم یونینګ ده دا به 90000 تر چې سیلف فاینانس دا به 95000 تر چې دا چې کم هاستل فیس 32000 او هغه بچ کم دے 38000 ترسی مونږه چې کم دے اوس پټول صبح او پټول پاکستان کې چې کم دے دا یو موومېنټ شروع کاو د فری ایجوکیشن کا تحریک په جګم دے اوس ټول صبح ته خوري، او په هر یونیورسيټي کې به طالب علمان روزي هغه د فری ایجوکیشن خبره کوي. 13 کال کې کم فیسونو اضافه شوی دی، دغه اضافه به واپس فی مست اینڈ چې کم دے نو دا زموږ سلوګان دی فی مست اینڈ.
تیر کال هم سو شپارس رزی د مختلف طلبه تنظیمونو د متحده طلبه محاس په نوم په ګډه د فیسونو زیاتوالی او د طلبه نور تعلیمی مسلو باندې احتجاجي پرلت کړو. هغه وخت صوبایي وزیر مشتاق غنی مداخلت سره د پېښور انتظامی د دغه طلبه سره د فیس خاتمه غوښتنه منلې وه، خو عابد یوسف زئی وای اوس یو ځل بیا د پېښور یونیورسيټي انتظامی دغه فیسونو کې 10% زیاتوالی فیصله کړی دا او دې باندې عمل هم شروع کړي ځکه دوی دغه احتجاج کولو
اوس بیا د دوی چې کم ده 10% پوزیشن فیس د اضافه وکړه زموږ سره په پېښور یونیورسيټي کې په یو کیمپس کې دنه انجینرینګ یونیورسيټي او میډیکل یونیورسيټي دا د انجینرینګ یونیورسيټي دا یو کال د هاستل فیس 11,000 روپے دے دا میڈیکل یونیورسٹی دا یو کال دا ہاسٹل فیس 13,000 روپے دے او دا پیخور پوہنتون دا یو کال فیس 34,000 روپے دے نو مونگا دا خبر کہو چھے آیا پا دی یو جو ریزیکشن پا دی یو کیمپس کے دا دو قانونو نسنگ چلی
خو پولیس پا دا غا احتجاج کون کو سخت لاتی چارج اکلو او تشدد سره ډیر طالب علمان زخمی هم شو په طلبا کېدون کې دغه تشدد خلاف نه یوازې په سوشل میډیا د دې پر ضد تنقید شو عوامی نیشنل پارٹی او نور سیاسی جماعتونو هم دغه طالب علمانو سره دغه بد سلوک غندنه وکړه خود پیښور یونیورسيټي یو پخوانی طالب علم او سټوډنټ لیډر طارق افغان وای په پیښور یونیورسيټي کې د فیسونو زیاتوالی دغه مالی بوج په طالب علمانو اچول سنوي خبره نه ده
ټول په سټوډنټ څخه راځي چې دا ریوینیو جنریشن چې دی دا پی سي یونیورسيټي ته جز دا خو د سټوډنټانو د هاسټل اډمیشن شو د یونیورسيټي د ډپارټمنټ اډمیشن شو یا داسې نور قسم فیسونه چې دي دا غي نه چې د یونیورسيټي فند ته پی سي زی او دا بیا په دې ملازمینو باندې تقسیمیږي په یونیورسيټي کې د کلاس 3 ملازمین دي د کلاس 4 ملازمین دي دا غي باقاعده الیکشن کې یغي پروټیست کوي یغي احتجاجونه کوي هغه یونیورسيټي هم بندي اغه ته سو کوم سنوي نو ته وایس چانسلر سو یې نو ته انتظامی سو یې کله سټوډنټ د خپل حق د پاره आवाज اوچتای دی حق نه د اډمنستریشن د پولیس په مدد سره بیا چې دینو دغه سټوډنټان چې دینو دا د کړي ډیپرایو کوي
طالب افغان وای اکثر په خو مریج راتلونکي طالب علمانو به په یونیورسيټي کې ځکه داخله وانه غستله چې فیسونه به نشي ورکولې د پیښور یونیورسيټي ویب پاڼه باندې هم د یونیورسيټي وایس چانسلر محمد آصف خان دا منلی چې یونیورسيټي مالی مشکلاتو سره مخ وه او دوی بیا د داسې مالی مشکلاتو د زیات داخلو او نورو طریقو سره هوارولو کوشش کړي او دا یې منلی چې په یونیورسيټي کې 1450 د یونیورسيټي ریټایرډ عملی ته دوی په تیر 15 کالو کې 750 میلیون روپۍ یا 7 کروڑ روپۍ په پینشن کې ورکړي اوس داسې ښکاري چې یو ځل بیا د پیښور انتظامیه په فیسونو کې د 10% اضافي سره دغه مالی بوج په طالب علمانو اچول غواړي خو د متحده طلبه محاستر مخه دوی به د مفت تعلیم لپاره تحریک چلوي او فیس مست اند دا غوی ناره ده سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پی خبر
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته و چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شي
بيبي شيرينا د هفته ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمه نه تر د اترمو بجو پورې کتل او اوریدل شي
په جمهوریت کانګو کې د جنسي تشدد خرشو او خزو علاج کوونکی ډاکټر ډینیس مکویګي او په عراق کې د یزیدی اقلیتي ډلې د بشري حقوقو فعال او د داعش په د لخوا جنسي غلامۍ ښکار شوی نادیا مراد د کال 2013 د نوبل جایزې ګټونکي ګرځولې دي او په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکارا کلسونکا کړوند کوي
د کال 2013 د امن او د سولې په برخه کې د نوبل نړیوال انعام د جنسي تشدد اغیزمنی عراقی شزی نادیا مراد او د افریقا د کانګو هواد یو ډاکټر ټینس مکویشت د جنسي تشدد په ضد د هغوی د مبارزې په بدل کې ورکړل سو 25 کلن نادیا مراد د عراق له یزیدي لژکیو سره تړاو لري چې د ګډو نورو یزیدي ښځو په ګډون د دولت اسلامیه یا د داعش ډلې وسله والی د جنسي تشدد اغیزمن سوی او وروسته په جګړه کې د جنسي تشدد په ضد مبارزه کړې ده. د 18 کلن کانګوي ډاکټر ډینس مکویج یو ګاینکولوجیست یا د ښځینه ناروغیو ماهر دی چې د خپلو همکارانو په ګډون د خپل هیواد کانګو په کورنیو جګړه کې د جنسي تشدد ښکار زرګونو ښځو درملنه یې کړې او هغه په نړیواله کچه د جنسي تیری د زخمونو د درملنې یو تکړه ډاکټر ګڼل کیږي. نوبل کمیټې د دوی لپاره د انعام اعلانولو په وخت وویل ډاکټر ډینس مکویج او نادیا مراد په دې برخه کې زیات ونډې اخیستي او د جنګي جرمونو په ضد مبارزه کړې ده. نادیا مراد دوه کاله وړاندې چې کله هغه 23 کلنه وه په دې خاطر د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې لومړنۍ سفیره جوړه سوه چې له داعش ډلې د تشدد وروسته هغه څه په ډاګه کړل چې له دې سره سوي وو او دا کار یې د هغه ښځو د عزت د خوندي کولو په خاطر وکړو چې د بشري قاچاق وروسته ژوندۍ پاتې سوي وي. د نوبل کمیټې د نادیا مراد هڅې بسیاري او له زړورتیا ډکې وبللې ځکه چې وایي هغه په ځان د جنسي تیری تیر سوي کړاوونه د نورو هغو ښځو په استازیتوب بیان کړل چې د دې غونډې د داعش ډلې د جنګي جرمونه ښکار سوي دي. نادیا مراد له هغه 3000 اټکل سوو یزیدي انجنو او ښځو څخه ده چې داعش ډلې ورباندې جنسي تیری یا ورسره نور ناوړه کارونه کړي دي. د نوبل کمیټې وایي ډاکټر مکویج هم پرله پسې توګه په خپل هیواد کې د پراخو جنسي تیریو د ترسره کولو بخښل او نه سزا کېدل غندلي او خپل هیواد د کانګو د حکومت په شموله په نورو هیوادونو هم تنقید کړي چې وایي د ښځو په ضد له جنسي تشدد د جنګي وسیلې په توګه د کار اخیستو په مخنیوي کې څه نه دي کړي. د نوبل کمیټې د امن د 6 کال انعام ګټونکي ډاکټر مکویج په اړه ویلي 2013 کال د سولې جایزه ګټونکي د خپل هیواد او نړۍ په کچه تر ټولو مهم او یو وزنې علامت دی چې په جګړه کې د جنسي تشدد په ضد مبارزه کړې ده. په کال 2014 کې د امن په برخه کې نوبل انعام ګټونکي د انجنونو د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزای د دغه دواړو جایزه ګټونکو ته په ټویټر مبارکي ویلې او د دوی د کار په اړه لیکلي د دوی کار د ډیرو ژوند ژغورلې او له ښځو سره د جنسي تشدد په ضد ژغ پورته کولو مرسته کړې ده. د امن جایزې لپاره دغه دواړه ګټونکي له 2014 کسانو او 115 تنظیمونو څخه ټاکل شوي دي او دوی ته په ګډا ولکه او یا زرا پاونډه انعام ورکول کیږي.
تاسو یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای وی او ای دیوا.
وایس اف امریکا دی ودا باغت پاکستان کې دا کم عمر د ودونو په اړه وخت په وخت د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو راپورونه جاری کړي او هم په دې لړکی د دې نقصاناتو په اړه هم وار په وار سرګندونی کړي خو بیا هم د حکومت لخوا په دې لړکی سره قانون سازی نه ده سوی او نه د قانون عملی کولو لپاره ګامونه اخیستل سوي دي. په بلوچستان ایالت کې هم د کم عمر په اړه تاسو ته یو راپور د ډیوا خبري علامه سمسور وړاندې کوي.
د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي د غیر دولتي موسسې لوري په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې وویل چې په بلوچستان کې په کښنی عمر کې د نجونو د ودو د مخنیوي لپاره سي کوم پریکړه لیک تیر حکومت تیار کړی و خو تر اوسه پورې هغه لا نه دی منظور شوی. په دې کې د نجونو د ودونو عمر 18 کاله شودل شوی دی. سنا دورانی په دې باب وی
کم بل تیر واری چې موږ اسمبلی کې پیش کړی و هغه نه سو اپروو هغه پات سو بیا اسمبلی ختم سو اوس چې کم نوې اسمبلی راغله دی زموږ کوشش دی او زموږ اپیل دی تمام پارلیمنٹیرین سره او حکومت سره چې دا بل برتبایده کې ټیبل سي او دا بل چې د اسمبلی سره پاس هغه کې چې کوم عمر ورکول شوی دی هغه موږ دا غواړو چې 18 کال عمر کې شیش دی د انجلۍ لپاره دا ټایم چې دی هغه 16 کال دی خو په هغه باندې چې دی لږ انډرسټینډینګ نه
د غیر دولتي موسسې کارکونکي وی چې د کم عمرې له سبب زخه دلته په بلوچستان کې د شوزو سره سره د ماشومان وروختیا ته هم ډیر لوی زیان رسی
زیاده تر زموږ د انجونو چې د کم ایج دی هغه ډیر کوښنی دی ایون چې الکوام چې دی هغه هم کوښنی کوښنی عمر کې چې دی واده کړي خو دې کې ډیر ضروری دی چې په دې باندې اقدام واخی نه کې د هیلت چې کم صورت حال دی هغه به دغه تر پورا پاکستان کې چې بلوچستان حالات وګوره ګردو سره زیات چې کم مرګونه کیږي د انجونو غو او چې د کوښنیان غو هغه چې د کم عمرې د وجه سره کیږي زیاتره انجونو چې دی هغه خپل تعلیم هم نسی پوره کولی
د غیر دولتي موسسې کارکونکي سنا دوران دا خبره هم کوي چې د شوزو د تشدد پیښې دلته ډیر زیات دي تیر حکومت د دې لپاره قانون منزور کړی دی خو تر اوسه پورې و شوزو ته پایده نه درسي
وومن هیرسمنت اکټ چې دی هغه 2016 کې پاس شوی او مګر هغه د لپاره چې کم جج پکارو هغه جج تر اوسه پورې نه دی اپوینټ شوی خو کیسز راضی هم خو هیڅ فائدہ نشته ججز نشته دویم دا تر دې چې پروونشل کمیشن آن دی سټیټس آف وومن چې دی هغه تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی تمام باقاعدہ چې سونه صوبے دی ایون کې کشمیر کې گلگت بلتستان کې دا ٹیم پروونشل کمیشن تھا مگر بلوچستان کې تر اوسه پروونشل کمیشن نه دی جوړ شوی
د غیر دولتي موسسې کارکونکي وی چې دلته په بلوچستان کې شوزي په خپل حقوق خبرې
زموش کیونکی یو ټرایبل سیټ اپ دی زموش کلچر ټوټلی جلا دی زموش په علاقو کې زنانو ته دنه چې دی هغه اویرنس هم نستا او دنه زما خل امپاورمنټ هم نستا چې هغه وزي او خپل په حق په خلاف چې دی هغه عدالت ته
سرګند دی چې پاکستان ډیموګرافیک سروي هم ویلي دي چې په بلوچستان کې هر کال د لنګون پر مهال باندې په 100,000 تر 200,000 زیات شوزي د ماشومانو د زیږیدو پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغه ډول هر کال دلته په زورو ماشومانو کې 100,000 ماشومان تر 500 کالو لمخې مري د روغتیا د اسانتیاو نسوالي او دغه ډول او دنجونو پر کم عمر باندې ودونه دي حمید سمسور وایي په امریکا دی وړي جو ټلویزیون کوټا
نادر خان دورانی هغه تند چې د چمن سره تعلق ساتي او دوی زړې سندرې د پښتو چکم ده د هغې ریکارډونه ځان سره ساتلې دي د ډیور ریډیو خبريال نعمت الله سره دیور سره خبرې ترې کړې
تعداد د حساب خو نو ان شاء الله تعالی تقریبا بخي ډیر ریکارډونه سره دي دا خو ما یو دغه چې کم هغه چې اوریدو سره تعلق لري هغه مې شي دي نور چې دی په کور دی تقریبا بخي ډیر ساده دی
کور کې دی په کور کې خونه نسکه تعالی اس په کور کې وګور نسکه تعالی
مطلب هغه د ډیر ټایم وسه غوړه ګر سره په خپل هغه خواته نه ورغلی ګر سره هغه ما جی سم مسله ده پوس بولې پدې
نو ته موږ وینو هم مطلب تاسو سره داسې خلک راځي د شوکیان خلک راځي د تاسو سره نه استبه دا خلک هم د شوکې ته د غزل ورته لګي په دا هوټل کې
بالکل ګرځي یاران راځي د مزار هغه محمد ناسي پوس بولې دام ډیر زبردست شوکې دی دا غانو ریکارډون هم لري ش مطلب ش مزیدار ریکارډونه ورسره دي او ش تعداد کې دي پوس بلې نو دا زموږ ډیر یاران صد ته مګر دا دی چې زما تقریبا د ګردو څخه زیات هغه سینیر دغه چې دی کنه زه په خپل دغه يم د ډیر زمانه سره
دا
اوس غزل ختمه سو تابلو راچو دا بل غزل مور ولګوي دا آزاده دا هم د افغانستان ده
په تکه موږ دی وای د افغانستان د زړو غزلو تاریخ ډیر زیات لري اې د پاکستان غې د چا د لري
د تقریبا د ډیر ګلوکاران وغیر سرسته ډیر شش استادانو د ګلو د عام ګلوکاران وغیر اوس بل مطلب په خواني استادان وغیر دي کلاسیکل نیم کلاسیکل داسې مطلب ډیر دغه لرمې پرایویټ غزل یې رسرستا اوس
دا کوم ځدا وو اسم مطلب یو قسم د غزل لایبرری سرستا کچېری څوک دا و غوړی اسم مطلب دغه سې بیا په جدید دور کې جدید دغه کې مطلب په یو اس بي کې منتقل کې یا په میموري کارت کې منتقل کې کې څوک دا و غوړی اي کوي څه کس سره رابطه ونس
یار ټیم نه سره
کبل څوک و غوړی
کبل څوک غواړي بالکل ورته کوو د سیده غنه دی مګر خبره ده دا خدای سمندر نو زه په خپل داسې حساب کې په دې سمندر کې د یو کثرې ټوټل مالک نه یم داسې موسیقي دنیا چې دا ډېر دغه ولا تاریخي دغه پوس بله په بهر حال مطلب بیا شکر دی گزاره ورسره کوو
دته زوینم سنه یوازې ریکارډر ساسره ډیر په خوانه ریکارډر سره د ستکم د ریکارډر لګی د غزلی لګی لوټسکران هم دغه دی لوټسکران هم ډیر په خوانه لوټسکران په خوانه ریډیو د په خوانه لوټسکر دی دغه دلته ملمیږي
انګلیش دی برتانیا
انګریز
د زور دغه دی پوس بلی دا دغه د انګلیش شان دی
مطلب د زړه په خواني شان دي سبخې د لایبرری وړ دي یو قسم د اثر سمته مرجه په جابګر کې وینو دا رقم شان دي د سلسله سره محمد صاحب ساغم د ډیر زیات شوکین نه دي دلته دا وخت راځي د خپل د غزل یاوري د سر په میډیو خبري وکړو
ما سره مستر شان پراته دي خو نادر خان د ما سره زیات سینیر شوک دي او دغه سره ډیر شان دي زغه به خې دغه د زری مقدار دغه شوک لرم بس دایم اوریدم لګای غا په هفته کې ورځ لازم لازمی د سر کښینم د دوی درګ
په پیښور کې قصه خوانی چې چرته به قیسې کې دی د دغه د زرګونو کاله تاریخ دی دغلته کې ځینې مشران اوس هم دغه کوشش کوي چې دغه یو واری بیا دغه رسم راژوندی کړي دغلته کې ځوانان پروفیسران کینی او د ملک په سیاست او په نړیوال سیاست په روانو چارو باندې بحث مباحثه کوي د ډیور ډې خبریال مو د سرشا ورغلې د دوی سره خبرې ترې کړې دي
د سرخار پیښور کې سخانه بازار یوې بالاخانه کې ځینې تنان را غونډ شوي او په مختلفو موضوعاتو څېړنیزې خبرې کوي تی کې د بیلابیلو مترقي او ملتپاله ګوندونو فعالین د مدني ټولنو غړي ځوانان او د پوهنتون استادان شامل دي او دای کې اوتن ډاکټر سرفراز ډیوه توای مونږ هر جمعه را غونډیږو او دې مطالعاتي ناسته کې زیاتره په سیاسي موضوعاتو رڼا اچو
ملکی سیاسی صورتحال عام جوند حالات بیا سک قسمہ مسائل فوری راغلی دی آگے باندھے خبریں کی گی اور آگے سرا سرا وسط آخری کم گونڈی دی اگر دے طرف تلی دی چے دلتے پاکستانی ریاست جوڑک سنگا دے مثلا دایو دسی ریاست دے چے اگر سیکیورٹی باندھے چے دے زیاد توجہ ورکی اور ٹولے خبریں دے نہ رضی بیا دے سرا سرا چے دا سیکیورٹی ریاست چے دے د دې ست تاوان ندی ست غټی دی چالا غټی دی چالا تاوان ندی
زیاتې د غرض د پاکستان او پښتنو اقتصادي ستونزې بلابل سیاسي او ټولونیست تحریکونه او تر دې چې کلتوري حل زل هم د بحث لاندې راځي وای ګډون کوونکو ته د موضوع په حق له د وړاندې نه ویل شوی وي او کله کله داسې هم کیږي چې دوی موضوع لپاره یو یا دوه ماهران هم دعوت کو او بیا د سوال جواب برخه کې ګډون کوونکو پښتنې هم کولای شي د غرض سیاسي فعال ظاهر شاه صافي وای او یا یم او اتیا یم لسیزه کې به اکثر ګوندونو خپلو فعالینو ته د سیاسي پوهې لپاره داسې قسمه ناستې کولې خو وروستو بیا دې کې ډېر کمې راغلو او نتیجه دا شوه چې زیاتره سیاسي فعالینو ته د خپلې تګلارې صحیح معلومات نه وي خو وای خوشبختانه اوس صرف پیښور کې داسې 15 ځایونو کې ناستې کیږي او وای د ټولو مقصد هم دا دی چې فعالینو کې پوهه بیداره کړي
موږ خو دلته په دې سټډي سرکل کې یعنی کوشش دا وی چې په دې دغه باندې زیات نه زیات چې څومره کولای شو چې موږ په دې باندې یعنی بیداری خوره کوو اویرنس خلکو ته ورسو دا پیغام او صرف دا نه کین چې خلکو ته پیغام ورسو بلکې دا هم یو کوشش وکړو چې په څه شکل کې منظم کو یو تنظیم ورکو دې معاشرې لا یو ټولې ورکو چې په منظم شکل باندې دا خلک دا خبرې مطلب د ټولې په مخ کې ویسي د خپل حقوق او مطالبه وکړي د وطن د سمولو مقابله دا هغه کې دا کوشش وکړي او دلته ترقی کوشش
او وای که داسې قسمه ناستو کې اضافه وشوه او دا د پیښور په شمول نورو ښارګوټو کې هم شروع شول او د یوې شبکې شکل واغستو نو زیات امکان دی چې بیا خلک د خپلو حقونو قانون او آئین خبره په ډاګه او په دلیل وکړی شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوا پیښور
دونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی وایي واسطه خبري خبرونه د مهال پای ته رسیدي تاسو موږ سره ملګری اوسئ د ریډیو خبرونه بلیا د عوام لري د خبرونه وړاندې کوم کې استاسو قربانه او زکل سم کاکر
او زاش پاکومن
شاش پادر سوارو
د لافمان